په پیښور کې د ورځې درې بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دې وبله ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له منور شاوړه
السلام علیکم د خبرونو سر ټکی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه شوې ده افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده او نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي او اوس د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې د افغانستان سره د بډابېری د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لیډیو ته ویل په غونډه کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته کتنه وشوه دا راز د پاکستان په پولو امنیتي انتظاماتو په اړه هم خبرې وشوې د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل د غونډې ګډونوالو په دې بحث وکړه چې د بډابېری هوایي اډې حمله په اړه افغانستان تاسډول ثبوتونه ورکړي د جمعې په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان په هوایي اډې د وسلوالو په حمله کې 29 کسان وژل شوي او په لږونو نور جوړل شوي وو چې پکې زیاتره د هوایي ځواک سرتیری وو او کارکونکي وو تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې ده هلته پروند اسلام مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمندي چې خپل خاورې باندې یو بل خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکو په جمهوریت کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غاک کړی چې دلته د امن پر اوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وايي پرون ماخام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله وشوه چې د کومو کورونو په خوا کې د بدامنې په خرامانس تشیداوی خلاف باید اجتماعي ذمہواری قانون لاندې کاروي کیږي په دغه غونډه کې موجود یو ځای مشر ملک فیض الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
نو دا مونږ ای ډی سی سی وو ځنه سردا فیصله کړو چې دغه لکه مشران او مراد بم ختمو او مشران بم زموري لاندې راځي او درې سو غزا کې به کورونه مخکو نو مو ته چې زمو خوري لنجيري او کاروباري او علاقائي او سو سو اوس به زما سره د چانه لګي زما په علاقہ کې به دا کارو کی نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورانه کنه
د پولیټیکل انتظامی په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په بڑا بیره کې د جمعې د ورځې وسلوار برید کې شامل سلور بریدګر د خیبر ایجنسی سره تعلق لري په کار دي چې قبایلی مشران خپل ځوانان د وسلوالو د ملګرتیا نه منې کړی افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده د حکومت اجرایی رئیس عبدالله سمید وړاندې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزی په حکومت اچولې وه او د دې په جواب کې خغلی کرزی ویلی چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو له آزادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې خغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري نوموړي زیاته کړه
زه چې نو کیسه کوم نه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې البته ما کار په اساسي توګه بررسی کیدای شي او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنی چې اداري ولر مشورتي او خپل ملي دنده اجرا کړل ځکه چې ضروري و چې ولس مشرته سلای لاس ورک او هله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کازی سب ضرورت درلود ما ویلی سر بوری او اما گوختن امام داده چه حق سلوک چه ماو که وست نور مشرانو کی
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیوازن او مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډه په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې به افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د هیله مند چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به د ازل علامتي بڼه ونه لري. ښاغلی قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث وشي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ټول دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې موخه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړی چې د ډزبندې د نړیوالو له وزنامو درناوی دی وکړي او له وژنو ورانیو دی لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره شي. د سولې یا امن نړیواله ورځ له 2022 کال راهیسې هر کال د سپتمبر په 28 نیټه نمانځل کیږي. نن د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغانستان له سو لسیزو او د پاکستان پښتون میشته او نورې سیمې له سده پاسه یوې لسیزې راهیسې د نامنې ښکار دي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې خپل جرمن سیال فرانک والټر شټاین مایر سره ملاقات وکړ. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. او وروسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټمی موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لري کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې ښې کړي. دا اتر دې د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسي وبای او موسم حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نندګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.50 روپې خرڅیږي. یو پاوند په 1.25 روپې او 1.75 روپې یو یورو په 1.14 روپې او 1.19 روپې د سعودي عرب ریال په 20.15 روپې او په 20.50 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې شل پیسې او 35.15 روپې یو افغانۍ په 2.25 روپې او 2.35 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 215 غستې کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.8 درجې پیښور او بنو کې به 2.40 درجې پورې وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتی وضعیت جاج اغستلو په هدف د جګپوړ حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د بهرنیو امنیتی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د بډبیر د برید د افغانستان پر خاوره د تنظیمېدو یا پلانېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریکوي.
البته کې د ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. ظاهر دی دا ایویډنس موږ افغانستان سره شیر کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي.
کله چې ضرورت ده ما ویل سر غوري او ما غوښتنه مم دا چې هغه سلوک چې ما وکړ اوس د نور مشرانو کې.
او د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنایتا د کمومر جنکو د ودونو پر ضد د هغې د مبارزې لپاره نړیواله جایزه ورکړل شوې ده چې د سیمې مدني فعالان دغه کار ته خوشاله دي.
زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کمومرۍ واده کې د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. هادي خبشیر چې په دومره ډېره غټه خبره ده زموږ لپاره.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانا موجود پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د هغه هیواد د وزیر اعظم په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې هدف د پیښور د بډبیرې پیښې په تناظر کې د هیواد د امنیتي وضعیت جاج اغستل خودل شوی دی. چارواکي وایي په غونډه کې پر دې هم خبره وشوه چې د یادې پیښې د پلان جوړولو لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو موضوع له افغان حکومت سره شریک کړل شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د پیښور په بډبیره سیمه کې د پی ایف په کیمپ شوې حملې، اپریشن ضرب عزب او سرحدي انتظاماتو نه متعلق د امورو جاج واخیستی شو. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان او د بډبیرې پیښې ثبوتونه د افغانستان سره د شریکولو نه علاوه د ملک مجموعي امنیتي وضعیت په حق له هم خبرې اترې وشوې. د یادونې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د پیښور په بډبیره سیمه کې د هوایي کونو په کیمپ باندې وسلوالو حمله کړې وه چې پکې یې نهش کسان وجلی وو. د دې پیښې وروسته د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. خو د افغانستان بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولي او وایي چې د بډبیرې حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوې. پخوانی سفارتکار او افغان امور ماهر ایاز وزیر وایي چې دواړه حکومتونه په یو بل تورونه غوی او د ثبوتونو خبرې کوي، نو په کار دادا چې د ثبوتونو د تبادلې ورستو پاکستان او افغانستان په ګډه سره د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
دواړو حکومتونو دا کول سره کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ لپاره استعمال ول نه ورکو. نو که افغان حکومت پاکستان ته ثبوتونه ورکړي، پاکستان افغانستان ته ثبوتونه ورکړي، دا هغه حکومت ته اپورچونټي پرووایډ کړي چې دا کسان دي دا ټلیفون دی نوسپدی پسې وګرځا. دا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې داسې واقعاتو نه لږ د دغه هم خیال وساتي چې اسنا نور خلک موږ دواړه په جنگ سره واچي.
دا د هم یاد وی چې په غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانه وزیر اسحاق ډار نه علاوه د فوز مشر جنرال راحیل شریف، ډی جی ملټری اپریشن او ډی جی ملټری انټیلیجنس هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونه ژمن دي چې خاورې به په یو بل هیواد کې د ترهګرۍ یا نامنې پیښو کېدلو لپاره ونه کارول شي. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د وسلوالو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض به د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه له افغان حکومت سره شریک کړي. له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتۍ د پاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وی، ځکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید کو چې ګنی نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیاته کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریک کوي.
دغه تشویشناک خبره ده چې دا خبر راغلی د ټلیفون مانیټرینګ کې چې سو بی پلانډ اند کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دي. خپل ته کې زمونږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ انډو کوس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغه به انکوایري وکړي چې دا څوک ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو زید جنگیدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پیښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل واده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرف نه دا واده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي. او افغانستان هم دا خبر وکړه. نو دی حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایی ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرال عاصم سلیم باجبو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه زینا کابو کې ده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کله پیښور سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان هوایی ځواکونو پر مرکز د طالبانو د تیر جمعې ورځې د برید پلټونکو ویلي چې دغه پیښې یا دغه برید له دیارلسو وسلوالو څخه د پنځو هغو پیژندګلوي یې کړې ده. له دغو پنځو طالب وسلوالو څخه د دریو تعلق له خیبر ایجنسۍ او د دوو بیا له سوات سره ښودل شوی دی. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیرہ ورځ پیښور بڑا بیره کې د هوایی ځواکونو کیمپ باندې د برید کوونکو پنځو وسلوالو پیژنګلو شوی ده چې پکې د درو تعلق د خیبر جنسې او د دوو تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار د وسلوالو په پیژنګلو په ډاګه کولو باندې د ناخوښې څرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټې د برید کوونکو د پیژنګلو په خپل باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیژنګلو شوې ده چې دا وی اکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوی معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړي شوی دي. د دوی په وینا درې کسان چې نمونه عدنان سراج او ابراهیم دے دا خیبر ایجنسی سر تعلق دے او د نور دو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دی. د نادر لخوا ورکړ شوی د تصویرونو تر مخه د دغه 15 وړو عمرونه د 1928 کال پورې دی. بل خو دغه وسلوال د پیجنګل ورستو لټونی عملیات د بڑبیر او پیخور نه علاوه خیبر ایجنسی او سوات هم غزول شوی دی او یو شمیر گرفتاری پکې هم شوی دی. بل خو دغه وسلوال د پیجنګلو پړه کېدو ورستو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار په دغه معلوماتو ښکارکولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تیره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
اردن کو تیر مقام د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او د پاکستان امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې للارې پر ځای مشرانو غږ کړی چې د سیمې د امن کولو په چارو کې له دوی سره مرستو کولو ته حاضر شي. دې چارواکو خبرداری ورکړل چې د سیمې کم اوسیدونکو وسلوالو ته پناه ورکړه نو دوی به کورونه ورته ړنګي. د سیمې مشرانو بیا ویلي چې دوی له حکومت سره هر رقم مرستو ته تیار دي خو ورڅخه خواست وکړل چې کورونه دی ورته نه ړنګوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خاره منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متر کې د ننه به د اجتماعي زمواره تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مرات به بندولې شي او حکومت ان وسلوال الله پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلشی. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کو کی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا و شو کنه چې څو مخ کې په جمرود کې سپیشلی د حالت ډیر نارمل شوی او ډیر خوشی وو او اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دوه طرف ته روان دي او دا خرابېږي نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ فکر وکړو دغه ته لږ حساس شو چې دا څه داسې کېږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي زمواره تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي.
نو دا مونږ ای جی سی سی وہ جانے سے فیصلہ کرو چاہے لا کے
مشرانو مراد بم ختمو او مشران بم زماره لاندې راځي او درې سو غزه کې به کورونه مخکو نو موتل چې زمو کوټې لانجيري او کاروباري او علاقائي او څو څو اوس به زما سره چان نه لګي زما په علاقه کې بدا کارو کی نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورا نه کنه نو ما دې دا لګیا سي هغه خبره ده دې باندې لږ سوچ او فکر وکاو په دې خبره زما سره مکمل خلق ټول ټوټل مشران متفق شول کنه
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وډمبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برتکونکو تعلق هم د جمرود کوکی خیل سره دی او د تیر جمعې په ورځ په خبر بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برت کې ککړ سلور وژل شوی وسلوال هم د خیبر ایجنسی دی فرهاد شینواری مشال
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15300 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تم خودلې چې د هیواد سیاسي مشران بعد د ملي یووالي له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شیدا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستونزو ته د یو حل نه پیدا کولو لپاره نیوکه کیږي. احمد تکل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره یې همکاري کړې د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله څه موده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزی پر حکومت واچوله او دې انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر پورې او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اساس باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې تر سره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی همدراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنې هدیکی بشیر ته د هغې د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د هدیکی کورنۍ په سوات کې د بشري حقوقو فعالان نوموړي ته د دغه ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډیر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړ او د هغې کلاس فیل ووه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات وو. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو د پاره ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې ده ایوارډ راوړي موږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر خیګړې او د زنانو لپاره کارکونکي نیلم ابرار چټان وای چې داسې د حوصله افزای انعامونه به د دې سیمې جنکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې موږ ته پته چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي او د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړ خپل مقابلې خلاف شروع کړې ده د هغې د حوصله افزای دپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ ډېره غټه خبره ده زموږ دپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم عدنان هم د زنانه حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې د سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي دي او دا چې ځايي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دوی ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دوی ته به صوبایي حکومت ګایډلاینز لیږي چې دوی ته کوم فنډ ملاویږي، هغه فنډ یو حصہ به دی خامخا په تعلیم باندې لګوي، اسکولونو باندې به لګوي، اسکولونو به بهتری به لګوي. دین علاوه دوی په منډیټ کې دا هم ده چې دوی به مانیټرنګ کوي، اسکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنٹیزم به چیک کوي. دریم دا هم ده چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورم دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشن او سفارشات را لیږي د اسکولو د ضرورتونو.
خو د پرایمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وایي چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنګ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
ام پی ایز راضی او په خپل مرزه باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او اخر سره کوم دی د ماشومان مستقبل کې کوم دی هغه په کېدو نه په خراب ویدو وي. خو خبردار چې ډیپارټمنټ مضبوط کړی شي، ادارې دې مضبوط کړی شي، د شعبیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي چې چری او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دی هغه فوري تور باندې اکشن اخیستی شي.
د پیښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو. خو د ثوابې ضلعي ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بیځای لاسوهنې پر ځای د ادارو د خوالي لپاره کار کوي.
موږ د ټول څومره اعلی اډیکټیو چې دي کنسرن موږ غوښتي ډیپارټمنټ سره ته چې وایي موږ د صوبایي فریم ورک تن چې صبح سره کوم راځي هغه تاسو هغه خپل عمل درآمد کوي چې موږ سره کوم راځي هغه باندې موږ خپل ځاني دا چې ډیسټربنس دا چې پیدا کول یا دا حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صبح په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناستې کوټې کمی دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په ادیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پېښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره باندې یو بل خلاف استعمال دوته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې فضائي مشرانو غاک کړی چې دلته د امن پراوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماخام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوه چې کوم کورونو په خوا کې بد امنی پی خرامانست شي دغه خلاف به د اجتماعي ذمہواری قانون عملی کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې. خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیوال ورځ منځل کیږي. په دې مقدمه ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غک کړی چې د ډزبندۍ د نړیوالو لوزنامو درناوی دی وکړي او له وجنو او ورانیو د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزه او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپل هیوادونو هڅې نور هم غښتلي لیکلي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به دغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لری کیږي.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبه رسیمه کې په پی ای اف کیم د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایری گینه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. رسپانه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې دورانکارو پر ضد د فیصلیزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریزي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبیره سیمه کې په پی ایف کیمپ حمله نه متعلق ثبوتونه راغونډول کیږي او پاکستان د حمله ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بلخوا د ځنې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دوانو ملکونو کې خوشحالي راتللې شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې دوانو غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ڈان ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلی د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ رادیو یوه لیکنه وایي، د امریکا غږ یوه لیکنه وایي چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یوه بل تورونه لګول پیل کړي دي چې د لیکنې له مخې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لرې کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د بشیر ګواښ نه اورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ڈان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې 40 تنه یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. د دغو کسانو هویت څرګند نه دی. سالم محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله رپورٹ لري.
نژدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نژدې له دراکې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغه پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 46 تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیشه کې مړه شوه. لا هم د سبند لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې لزر پناه غوښتون کې ومني. د کاناډا حکومت پرون ویل چې د سوریې کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د 60 کال تر پایه ومني. تیره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریې کډوالو کمپونو ته به 100 میلیونه ډالره بشري مرسته ورکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپږونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته خپله مجبوري په کاروبار بدل کړه، اوس د انسانانو قاچاق کوي. د بشیر ګواخ رپورټ.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستان د ایران او ترکیه په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وي. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نت کیفه کې کار پیل کړ. دلته به نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څنګه د بلغاریا د پوسټ ټیکشانې دي واړه موټر دي په دغه کې کېنی پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته دا مزل د پوسټ چې دلته څنګه اکثر لکه ماماګان مو سره جوړي پیسې اخته خوشی کوي. خپل افغانۍ زی ورسر را بل دی کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو. ورسره
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وای چې له تیرو وو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منی کیږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته ضروره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي ورته. خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرګ ستا ولګه ستا تندستا هر قسم مسلې پکې ستا ده. دې قاچاق په کار کې ګرانټي له سره یې نه هو چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرګ ستا دستا ولګه ستا تندستا هر څه شته پکې کوشش دغه غلط دی.
عبدالله د خژن په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډیر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړې دي.
انسان خرڅول او خپل خرڅول دي انسان د بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوسه خدای پورا کړ. نن دا که سبا د بزنس ته زما چیرته یا خپل وطن ته زما یا څه کوم دا بس د غلط اسناد چیرته اخلم او پوسه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس. تا
څوک شته کنه شته چې زمونږ د پښتنو ته پوښتنه کوي او مونږ ته یو لار وښي.
دا ماشوم مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشوم بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلای مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پګروا پولیس ته شکایت کوي چې اول د ترته ای دا چې درس بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به هغه زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکو د ژوند د نور اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې ورستیو کې د بدمنیو له امله خپل کورونو بې ځای شوي دي. په دغه اړه تفصیل ورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد رپورټ کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې و چې هغه به زیاشو کورنۍ او تمرستي ورسوي چې په دې ورستیو کې لخپل سیمو څخه د بدمنې ول عمل راوتی او د ننګرهار په بیلابیل سیمو کې لسرپنا پرته لستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې بل اتو زرو نه تر 2,00,000 پورې کورنۍ او ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي 10,000 نه تر 2,00,000 پورې فامیله کېدای شي چې بېجای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بېجای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بېځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنې موږ ته رامعرفي کوي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بېځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
بالا احسان جی دے دا لکا یو اونڈے و تو یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر بانے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرامو خلو
دا پشتونخوا دا لرغونو زائنو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل چ ہو نہ بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
او سوریدن کو د مشال رادیو 19 پروگرام د سولې پر لور دروړو چې د خبرونه زمونږ همکار بشیر غواخ تاسو لپاره جوړوي
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروگرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 172 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړ کې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې لوجه په زورګونو خلک وجشوي او په زورګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلې. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلې. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 23% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسټیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوی او زخمیان شوی دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډ لار موږ غیر اختیارو ده سي، نو په هغه کې موږ لکه ډېرې خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونه شي. کافي خلک چې کم دي چې هغه موږ په ټوپک خو پاس رالو ډادو شو خلکو کې یار رااله د یار یې هغه ډېر لږ سات ته پرې جي هغه که تاسو وګورئ کنه تشدد ولا شي چې کم دي کنه هغه کوي موږ سمولې شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړولې شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا 16 کال روس وکړو اوس ورپسې دا نور جو وکړو، نو بس موږ بس سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دای چې څه کوي ټیک ټاک تب بل اوټه کې تب بل وې تب بل دا کې خدای را جی اغه 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 دن نه دې مینې کم شهر او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې جی زه ورم پوي دې مینې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډیر خان و ما د بر تډیر پاسه ما د غو کوم خدما دن په زړه کې بس تاغه تاسو را غني.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې، خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې د تعلیم مخ اړب کړی ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بې وسلې پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولی کا بنرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیه حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریځ دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ هغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره یې چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اند نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ، د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی؟ اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختميږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.